درنو اوریدونکو السلام علیکم د ازادي رادیو یو بل خبرونه ته مو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې هم لومړی خبرونه لرو. طالبان او د کونړ د دانګام ولسوالۍ اوسیدونکو وایي چې تیر مازیګر ډیورن کرښې ته څیرمه د پاکستاني پوځیانو او افغان طالبانو ترمنځ نښته شوې ده. د طالبانو د ځایي چارواکو او د دانګام د بن شاهي د سیمې د اوسیدونکو په وینا نښته وروسته له هغه وشوه چې پاکستاني پوځیانو د دوی په وینا د کونړ ولایت په ساحه کې پوستې جوړولې او ازغن سیمې تیراوه. د دې پېښې نور جزئیات وروسته په راپورونو کې وړاندې کیږي. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی یو وار بیا د افغان نجونو پر مخ د ښوونځیو په پرانستل کېدو ټینګار کړی دی. ښاغلی کرزی پرون په کابل کې له یو شمېر افغان میرمنو او نجونو سره کتلی او د ښوونځیو د بیا پرانستلو په تړاو یې ورسره خبرې کړې دي. له ښاغلي کرزی سره په خبرو کې افغان ښځینه فعالانو د نجونو د ښوونځیو د ژر تر ژره پرانستل کېدو او دندو ته د ښځو په ستنېدو ټینګار کړی دی. د ښاغلي کرزی په قول په یو بیان کې چې د هغه په ټویټر پاڼه خپور شوی راغلی چې د هیواد ښېګڼه په دې کې ده چې د نجونو لپاره د تعلیم لاره هواره شي او ښځې په ټولو برخو کې پراخه ونډه ولري. په افغانستان کې تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو له تړل کېدو 315 ورځې ووتلې. د افغانستان او آیرلند د کرکټ ملي ټیمونه سبا سه شنبه لومړنۍ شلو ورځې لوبه کوي. دا لوبه د آیرلند په کوربتوب په بلفاست ښار کې کیږي. افغان لوبډله د یکشنبې په ورځ بلفاست ته رسېدلې. لومړۍ مسابقه د کابل په وخت په 2:30 بجو پیلېږي. د افغانستان او آیرلند ترمنځ د کرکټ په شلو ورځو لوبو کې له 5 مخکنیو لوبو څلور افغانستان ګټلی او یوه مساوي شوې ده. د ملي ټیم ځینې مشهورې څېرې لکه راشد خان او محمد نبی هم د لوبو لپاره له ټیم سره یو ځای کیږي. د افغانستان په جنوب ختیځ کې په یو چاودنه کې د پاکستانی طالبانو درې مهم قومندانان وژل شوي دي. د ازادي رادیو مشال څنګه ته له موضوع خبرو سرچینو ویلي چې په وژل شویو قومندانانو کې یو هم خالد خراسانی ته نږدې کس عبدالولی دی. د دوو نورو نمونه حافظ دولت او مفتی حسن شودل شوي دي. د سرچینه پر اساس د پاکستانی طالبانو د تحریک یا TTP دغو قومندانانو پرون یک شنبه ماښام مهال د پکتیکا ولایت په برمل ولسوالۍ کې په موټر کې سفر کاوه چې ماینه په لار کې وچاودیده. د بخښنې نړیوال سازمان د اوکراین په اړه د خپل راپور په خاطر بخښنه وغوښته. د یک شنبه په ورځ په یو بیان کې دغه سازمان د خپل راپور له امله د رامسته شوي خپګان او غوسې په خاطر بخښنه وغوښته. د بخښنې نړیوال سازمان د زمري په 14 په یو راپور کې لیکلي وو چې د روغتونونو او ښوونځیو په ګډون په ملکي سیمو کې د اوکراینی ځواکونو میشتېدو او د عملیاتو مخته وړلو د ملکي وګړو ژوند له ګواښ سره مخامخ کړی دی. د بخښنې نړیوال سازمان دغه راپور نه یوازې دا چې د اوکراین د ولسمشر چارواکو او خلکو غوسه وپاروله، بلکې په کیف کې د بخښنې نړیوال سازمان د دفتر مشر هم د دغه راپور په ناسم بللو سره د ځان او همکارانو د برعت لپاره استعفا ورکړه. او اوکراین وایي د دغه هیواد د غلو دوهمه جوپه لبنان ته رسېدلې ده. د اوکراین د زیربناو وزیر الکساندر کوبراکوف پرون یک شنبه وویل چې څلور کشتۍ ټول ټال 1,70,000 ټنه غله لیږدوي. پر اوکراین د روسیې له بریده وروسته له دغه هیواده د غلې دانې صادرات ودرول شول، خو د ملګرو ملتو او ترکیې په مزګرتوب اوس د اوکراین د غلو بیړیو ته د انتقال اجازه ورکړل شوې ده. ملګرو ملتو له طالب چارواکو غوښتي چې په افغانستان کې د اقلیتونو امنیت ته پام وکړي څو د عاشورا مراسم له بل بریده پرته تیر شي. نن دوشنبه د محرم 10 د عاشورا ورځ ده. د دې ورځې په درشل کې کابل د څو خونړیو بریدونو او چاودنو شاهد و چې زیاتره شیعهګان پکې پنخه شول. د موضوع تفصیل سفی الله ستانی ځای وړاندې کوي.
ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې د لګکیو د امنیت د ټینګښت غوښتونکی دی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د دفتر یوناما له خوا تېره شپه په یو ټویټ کې د کابل ورستي بریدونه په کلکه غندل شوي چې دغه سازمان په وینا د داعش یا اسلامي دولت ډلې ترسره کړي او پکې 316 زیات کسان مړه او ټپیان دي. یوناما ویلی د عاشورا په مراسمو کې د هر ډول برید د مخنیوي لپاره باید د اقلیتونو امنیت ټینګ شي. اخوا د طالبانو حکومت د کورنۍ چارو وزارت یو چارواکي زین الله عابر پرون د عاشورا د امنیت د ټینګښت په هدف د یوې غونډې پر مهال له طالب ځواکونو وغوښتل چې د محرم د لسمې د امنیت د تامین لپاره جدي کار وکړي.
اوس خو فلحال دا د شګونو د یغه مسله ده. فلحال تاسو د نوې مسؤلیت درسپل کېږي. فلحال به تاسو جوال د چلن سره محمه کېږي. د دې شګونو چې کوم لسم د محرم دی دوی خپل مراسم ادا کوي دا سره مخامخ یي.
طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت د یو امنیتي کمیسیون په جوړولو سره له شیعهګانو غوښتي چې خپل مراسم د په سړکونو کې نه ترسره کوي او تکیه خانو او جوماتو کې د آزادارۍ وکړي. د کابل په لویدیځ کې وروستیو بریدونو ګڼ شیعهګان چې دا ورځې د محرم په مناسبت په آزادارۍ بوختي اندېښمن کړي. دغو بریدونو ګڼې کورنۍ د ویر په ټغر کېنولې. رویټرز خبري اژانس راپور ورکړی چې د شنبې په ورځ د کابل ښار په پولیسو خته سیمه کې د چاودنې له امله اته کسان مړه او څه باندې شل نور ټپیان شول. تر دې یوه ورځ مخکې د کابل ښار د شپږمې حوزې اړوند سرکاریز په سیمه کې چاودنې اته تنه ووژل او اتلس نورې ټپیان کړل. د دواړو چاودنو مسؤلیت د داعش خراسان څانګې په غاړه اخیستی. د طالبانو حکومت په وار وار ویلي چې په افغانستان کې د داعش ګواښ له منځه تللی او دا ډله په سلو کې اته نوي ختمه شوې. خو په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ وروسته چې راتلونکي اونۍ به یې کال پوره کېږي، داعش ډلې په کابل او د افغانستان په ولایتو کې د څو خونړیو بریدونو مسؤلیت منلی دی. په دغو بریدونو کې اکثر شیعهګان قرباني شوي دي. یو شمیر امنیتي کارپوهان وایي طالبانو په افغانستان کې داعش او نورې ترهګرې ډلې جدي نه دي نیولې، نو له همدې امله امنیتي پیښې نه دي کمې شوي.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
په کونړ کې ولسی وګړي او چارواکي وایي تیر ورځ مازیګر مهال د دانګام ولسوالۍ په بنشاهي سیمه کې د پاکستاني ځواکونو او افغان طالبانو ترمنځ نشته شوې ده. د دوی په وینا نشته وروسته لدې پیل شو چې پاکستاني پوځیانو د کونړ په خوره کې د پوستو د جوړولو هڅه وکړه او ازغن سیمه تیرو. د دې موضوع تفصیل واورئ.
د کونړ دانګا ملسوالی چې د ډیورن فرضي کرخې ته څیرمه پرته ده، اوسیدونکي وایي د یک شنبې مازیګر 15 بجې پاکستاني ځواکونو غوښتل چې د بنشاهي سیمه کې د ډیورن له کرخې دی اړخ نوې پوستې جوړې کړي او اغزن سیمو غځوي، خو طالبانو یې مخالفت کړی او د دواړو لورو ترمنځ نښته رامنځته شوې ده. د سیمې یو تن اوسیدونکي قاري عبدالسلام ازادي راډیو ته وویل:
نو کونړ دانګام ولسوالۍ بنشاهي سیمه ته ویل کېږي، بارډر دی. هغه کې د پاکستان فوج غوښتل چې نور پوستې جوړې کړي او زمونږ د مجاهدینو د طرف نه د هغې مخه ونیول شو او دوه پوستې د هغې د منځه لاړې د پاکستان فوج، او د پاکستان فوج د هغې نه بعد چې دی نو په کونړ دانګام په قاسم او سور کمر او طبیله سیمو باندې چې دی نو د افغان مرمۍ توغول شروع کړي دي.
په کونړ کې چارواکي هم مني چې بنشاهي کې د پاکستاني ځواکونو او طالبانو ترمنځ نښته شوې ده، خو تر اوسه پکې ورته د مرګ ژوبلې کوم خبر نه دی را رسېدلې. د کونړ اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف 13:30 بجې ازادي راډیو ته د پیښې په اړه وویل:
دغه مشکل تقریبا 15 بجې مازیګر پیښ شوې ده. دغه چې سرحدي علاقه ده، دغلته ګاونډي امن ملک امن فوج ځای په ځای ده، امارت اسلامي مجاهدین هم دي. څه وخت یو بل سره ډزې تبادله شوې دي او بالکل اوس وضع بیرته آرامه ده. د هغې طرف نه څه توپونه راوختي دي او ځای په ځای لګېدلي، خو هم داسې مرګ ژوبله نه لري فلحال.
د سیمې اوسیدونکي وایي د نښتې ځای ته له اسمار او نورو ځایونو نوي طالب ځواکونه وررسېدلي او جګړې د ماخوستن تر ناوخته دوام درلوده. بلخوا د سرکانو ولسوالۍ له ګنجګل څخه ازادي راډیو ته را رسېدلو راپورونو کې ویل شوي چې له تیرو دوو اونیو څخه پاکستاني ځواکونه لګیا دي او پر لوړو غرنیو نقطو پوستې جوړوي او له اغزن سیم دې اړخ ته د برقي ارو په وسیله د نخترو او نورو ونو ځنګل ریبي. د کونړ دانګام سرکانو شلتن ناړۍ مربره او خاص کونړ د ډیورن کرخې ته څیرمه پرتې ولسوالۍ دي چې له 2010 زیږدیز کال څخه د پاکستاني ځواکونو د توپچي بریدونو سره مخ دي، چې پکې پر لسګونو ولسي وګړو ته مرګ ژوبله وختي، په سلګونو کورونه، په زرګونه جریبه ځمکه او باغونه ویجاړ شوي او په سلګونه کورنۍ د خپلو کورونو پریښودو ته اړې شوي دي.
ازادي راديو خبري مجله اوري.
د طالبانو سیمه ایزو چارواکو په زابل کې د زنا او غلا په تور څو تنه د خلکو په حضور کې په درو وهلي او په حبس محکوم کړي دي. په زابل کې د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ رئیس رحمت الله حماد رسنیو ته په یو پیغام کې تایید کړي چې یو شزه او یو سړی د زنا په تور 9 دورې وهل شوی او په بند هم محکوم شوی دي. د دې موضوع تفصیل هم صفی الله ستانکزی وړاندې کوي.
د طالبانو چارواکي د خپلې لومړۍ دورې واکمنۍ په څیر یو وار بیا د خلکو په حضور کې تورنو کسانو ته سزاوي ورکوي. دا وار په زابل کې د یکشنبې په ورځ یو ښځه او یو سړی د زنا په تور په درو وهل شوی دی. په زابل کې د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ رئیس رحمت الله حماد د دې علني محکمې په اړه رسنیو ته ویلي،
د زابل ولایت په مرکز قلات کې شپږ تنه مجرمین چې سمو د وړاندې نیول شوي وو، له چړونو څخه وروسته او د دوی د جرم له ثابتېدلو وروسته د استیناف محکمې له لورې د خلکو په شتون او په حضور کې مجازات شول. یوه ښځه او یوه نارینه دا د زنا په تور باندې مجازات شول، 9 دورې ووهل شو.
سربیره په دې تورن سړی په 6 کاله او تورنه ښځه په 2 کاله بند محکوم شوي. د دغو دوو کسانو د اړیکو د جوړولو په تور هم یوه ښځه 6 دورې وهل شوي او په 6 کاله بند محکوم شوي. پاتې 2 نور کسان هم د غلاو په تور 6 او 15 دورې وهل شوي او په 1 میاشت بند محکوم شوي. د طالبانو د واکمنۍ نږدې 1 کال تیریږي. د دوی چارواکي په تیر 1 کال کې د خلکو د بشري حقونو په جدي سرغړونه تورن شوي دي. طالبانو په جون میاشت کې په کندهار کې 3 کسان 9 دورې ووهل او تر هغه وروسته یې تیره اونۍ ننګرهار کې هم 3 کسان د زنا او نامشروع اړیکو په تور په محضر کې اري او په 9 دورې ووهل. د طالبانو چارواکو وروسته تر هغه په مازر کې د تورنو کسانو د مجازاتو مسله جدي ونیول چې د دوی رهبر هیبت الله اخندزاده څو وخت مخکې په یو فرمان کې طالبانو ته امر وکړ چې شرعي قانون د تطبیق او د بشر په لاس قوانین نه پلي کوي. په مازر کې د تورنو کسانو د مجازاتو مسلې د بشري حقوقو د سازمانو کلک خبرګون هم پاروولې. لا غیر د بشري حقوقو د څار سازمان د افغانستان د برخې څېړونکو فرشته عباسی ازادي راډیو ته ویلي، طالبان تورن کسان له کومي قانوني پروسیجر او عدالت لاسرسي پرته په خپل سر مجازات کوي. هغه اندښنه وښوده چې که طالبان د کړنو ته دوام ورکړي په ټولو سیمو کې به طالب عسكر هم خلکو ته په خپل سر سزا ورکوي. د تورنو کسانو د مجازاتو ترڅنګ که څه هم طالبانو په وار وار دا تور رد کړی، خو دوی د تیر جمهوري نظام د سلګونه پوځیانو او د کورنیو د غړو سهارایي محکمې وژنې یا تریتم کولو باندې تورن شوي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له 10 د ماښام تر 12 له ازادي رادیو واوري.
په ننګرهار کې د دینګي تبیل ډېرې دورسته د افغانستان په پلازمېنه کابل کې هم خلک اندېښمن شوي دي. دوی له روغتیایي مسؤلانو غواړي چې د مخنیوي لپاره اقدام وکړي. د طالبانو حکومت د عامه روغتیا وزارت وایي یوازې په ننګرهار ولایت کې د دې تبی اویا پیشې ثبت شوي، خو وایي چې د دې ناروغۍ د مخنیوي لپاره لازم تیاری لري. تر دې مخکې د روغتیا نړیوال سازمان ویلي و چې په دغه ولایت کې د جون له 12 د جولای تر 10 د دینګي تبي 40 پیشي ثبت شوی دی.
ما هیوادوالو نه دا غوښتنه ده چې دوی د حفظ صحې مراد کړي.
د ننګرهار ولایت اوسیدونکي امید چې یو ونې مخکې په ډینګي تبي اخته شوی وایي زړه بدوالی د عضلاتو او سترګو درد د دې ناروغۍ نښې دي. امید وایي په ننګرهار کې د حشراتو زیاتوالی لامل شوی چې دی په دې ناروغۍ اخته شي.
تبه مې درلوده، د سترګو درد، د عضلاتو بندونو درد مې درلوده، زړه بدوالی مې هم و، د اشتها کمېدل هم ورسره مل و. دغه مرض تقریبا د 3 ورځو لپاره و، زه یې لږ سره په تکلیف کړم. زما هیوادوالو نه دا غوښتنه ده چې دوی د حفظ صحې مراد کړي. په جلال آباد او شاوخوا سیمو کې ماشي او حشرات زیات موجود دي. د دې په خاطر باندې باید مخکې موږ وقایوي تدابیر ونیسو.
ډینګي تبه هغه ناروغي ده چې له یو ډول غوماش څخه انسان ته انتقالیږي او پر روغتیا ناوړه تاثیر کوي. د نړۍ د روغتیایي سازمان د څېړنو پر بنسټ وقایه او مخنیوي د دې ناروغي د کمېدو لپاره غوره لاره ده، ځکه ځانګړې درملنه یې لا تر اوسه نه کیږي. د دې سازمان په وینا د دې ناروغۍ د مخنیوي ښه لاره دا ده چې په ولاړو اوبو او نورو هغو ځایونو کې چې غوماشې ژوند او هګۍ کوي له منځه یوړل شي. په هغو سیمو کې چې غوماشې دي له پشخانو څخه استفاده وشي. همدا ډول د ډینګي تبې او مخنیوي په اړه او د حشرو د له منځه وړلو په برخه کې خلکو ته عامه پوهاوی وشي. روح الله تلاش چې په کابل کې ژوند کوي له روغتیایي مسؤولانو غواړي چې د دې ناروغۍ د مخنیوي لپاره لازم اقدامات وکړي.
د دغې ناروغۍ ډیروالی د دې لامل شوی دی چې په پایتخت کې په کابل کې هم خلکو ته اندېښنې پیدا کړي او یو ډول دوی اندېښمن دي چې چېرته د دغې مرض مخنیوی ونیشي یا وقایوي تدابیرو ته په پام کې ونیول شي نو دا به سرایتو کې نور خلکو ته نورو ولایتونو ته. نو زموږ د مسؤول چارواکو هم غوښتنه دا ده چې د دغې مرض د مخنیوي لپاره دې وقایوي تدابیر په پام کې ونیسي.
خو د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت ویان شرافت زمان وایي دا ناروغي د تیر کال په پرتله ډېره کمه شوې ده. هغه ازادي راډیو ته وویل
موږ په تیر کال کې د ډینګي تقریبا پښخوا کې مثبت واقعات درلودل. په ننګرهار کې سکل دغه واقعات د څو میاشتو په جریان کې د اویو پښخوا کې دي. دغه واقعات د هیواد په نورو ولایتو کې شتون نه لري، یوازې د ننګرهار ولایت کې شتون لري.
ښاغلی زمان وایي د دې ناروغۍ د مهارولو لپاره پوره تیاری لري. تر دې مخکې د روغتیا نړیوال سازمان د اګست په 14 راپور ورکړی و چې په ننګرهار ولایت کې د جون له 12 د جولای تر 13 د ډینګي تبې 46 پېښې ثبت شوې دي. د دې سازمان د راپور په اساس په دوی کې 40 تنه ښځې او یو شمېر هم له 50 کلونو پورته نجونې دي. په دې راپور کې په افغانستان کې د روغتیا نړیوال سازمان د استازي ډاکټر لو د پنګ له قوله ویل شوی چې د نامنیو طبیعي پېښو او د ناروغیو له خپرېدو سره افغانان له پیچلو بشري ستونزو سره مخ دي.
دا خبرونه د افغانستان په اکثر لویو شهرونو کې د اف ام په 100.5 صفه هم نیولای سي.
د بریتانیا حکومت به د هغو کډوالو چې په جرمونو محکوم شوي دي د څارلو لپاره ژر له ځیرکو تیره پیشندونکو ساعتونو کار واخلي. د ګارډین پرسپانې له راپور سره سم د حکومت د نوي پلان پر اساس په پام کې ده چې دا اقدام د سشکال لمنې څخه پیل شي. د ګارډین رسپانی د راپور له مخې هغه بهرنیان چې له دې ډول ځیرکو ساعتونو څخه کار اخیستلو ته مکلف کیږي باید د ورځې تر 50 ځلونو پورې په دغو ساعتونو خپل عکس واخلي او په دې توګه به د ساعت له مخې د ځای ځایګي څرک لګیږي. ثبت شوي عکسونه د بریتانیا په کورنیو چارو وزارت کې د موجودو فایلونو له نمونو سره پرتله کیږي. که دولتي سیستمونه د کوم چا هویت تایید نکړی شو باید عکس په اتومات ډول نه بلکې په لاس تایید شي. د بریتانیا د عدلي وزارت په ویبپاڼه کې د خبرو شویو جزئیاتو له مخې د دې ټکنالوژۍ په اړه حکومت د ټکنالوژۍ له بریتانیایي شرکت بودی لیمیټډ سره د $6 میلیون په ارزښت قرارداد لاسلیک کړی دی. د بریتانیا د کورنیو چارو او عدلي وزارتونو په فایلونو کې له عکسونو سره د کډوالو نمونه، ملیت او د زوکړې نیټې تر شپږو میاشتو پورې ساتل کیږي. دا پریکړه یوازې د هغو بهرنیانو په اړه شوې چې جرمونه یې کړي دي. د بریتانیا د حکومت له راپور سره سم پناه غوښتونکي په دې ډول نه څارل کیږي.
تاسو له پیغامونو
محترم ده طالبانو دل سه خو ډیر فضا بسو ځکه فضا بسو چې تقاوت پشي جو ریاست د تقاوت وی دلته نور مرازی دلته کار خلاص دی بان ته زی ریاست ما یبینو ته جوزو وی دلته کار خلاص دی بان ته زی لسره زوبات بان ته زی لسره زوبات بان ته زی غلس رزی پیو کال تیری شوی دیت بو غمر سرکا کریو والا ہے.
سلام نانی کی ہیلی رازادی رالی طول کار کون کو توڑا نکو ما دا ہلمن ولایت مرکز تخدا پر رام تا استفیج نما او دا آزموز کوئی غام دا ایسایی دا ملی دایری دا ریش داکتر فکی محمد جی از رغوزون و پریوار سوی چی دلت از مرس پا ہلمن کی دادوان مرکز ولی نه راته فاله کوي ډاکټر صاحب محترم ځکه جمکیټونه کمپیوټران ورته راوړل شوي دي خو تر اوسه مرکز نه دی فاله شوی او یا دوی وایي چې کېدای شي لاغوه شي. مخکې موږ په اول ځون کې کار کوي بیا دویم ځون ته راواړولو چې وایي ملي ادارې را تصمیم نیولی دي چې هغه ټاپ نمرې چې وړي دي هغه کسان باید په اول ځون کې کار وکړي. موږ د آزاد رقابت له لارې دې پروسې ته راغلي یو اوس د دویم ځون 10-15 کسه ځوانان پرسونل دا بېکاره ګرځي جمکیټونه ورته دا پراته دي فاله کېږي نه.
السلام علیکم عین الله ما تصحاب د ولایت نشته ول صحابه ورو کلینت ورته کلینیک دوا صاحب راځي دوا کلینیک ته ټوله په خپل په دواخانو کې یو مریض ورسه صاحب اجل مریض یو پیغام بولی ور کې نقطه ور کې خپل دواخانه وي بس ما دواخانه دوا و
ستاسي پیغام ستاسي نظر
د عاشورا د ورځې په خاطر نن د موسیقي پروګرام نخبرو او په ځای رادیوي مجله وړاندې کوو. دا مجله احمد شبر چمتو کړې ده.
آزادي رادیوي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شیبریم سلامونه. یونسکو ته د بابر بن پاړه وړاندیز
باید یونسکو د نړیوال میراثونو په فهرست کې باید شامل کړي.
د تاریخ متخصص قسیم زیر وای
د افغانستان غونډه ملکونو ته چې په جنگ باندې مشهور شوي په رها باندې دا ډېر لوی فرصت دی.
په افغانستان کې د کتاب د چاپ چاري ټکنی شوي.
جمهوریت په دوره کې کومو په کال کې سل یو سلو شل کتابونه چاپول نو سا کال مو تر شلو کتابونه چاپ کړي، هغه هم زیاتره د زړو کتابونو بیا چاپ.
پر همدې موضوع په کابل کې د دریو خبرندویو ټولنو له مسؤلانو سره بحث لرو.
دا
ډاکټر محمد تنها سره د دې د ساينسي مقالو پر نثر شکیدلایم.
افغانستان خپل وایي چې تاسو یو موضوع یو پنځه کلم ماشوم ته نسی تشریح کولای، معنا دا چې تاسو نه تاسو
شعر هم درو او یو شمېر نور موضوعات مو په دې ادبي فرهنګ خبرونه کې راغونډ کړئ. د طالبان حکومت د ملګرو ملتونو له علمي او کلتوري ادارې یونسکو غوښتي چې په کابل کې بابر بن د نړۍ په فرهنګي میراثونو کې ثبت کړي. بابر بن چې د تنظیمي جګړو پر مهال په نویمو کلونو کې ویجاړ شو، د تیر جمهوري حکومت پر مهال د آغا خان مؤسسې لخوا بیرته ورغول شو. خو آیا دا بن د یونسکو د فرهنګي میراثونو د ثبتولو په معیارونو برابر دی؟ مخکې تر دې چې په دې اړه راپور خپور کړو، رابشم دې ته چې یونسکو څرنګه سازمان دی او که یو اثر په خپل لیست کې شاملوي ګټې یې څه دي.
یونسکو یا د ملګرو ملتونو تعلیمي، علمي او کلتوري اداره د 1945 کال په نومبر کې جوړه شوه. د دې ادارې تر تاسیس 3 کال وروسته افغانستان ورسره یو ځای شو او اوس 1915 هیوادونه د یونسکو غړیتوب لري. یونسکو په ټوله نړۍ کې تر 1500 ډیر صحوي دفترونه لري او مرکزی دفتر یې د فرانسې په پلازمینه پاریس کې دی. د یونسکو ماموریت د کلتورونو رغول، د سولیز چاپیریال رامنځته کول او د بیوزلۍ له منځه وړل دي. د هدف ته د رسیدو لپاره دا اداره په نړۍ کې هڅه کوي چې بیلابیل فرهنګونه سره آشنا او د ګډو ارزښتونو د درناوي په بنسټ د تمدنونو، فرهنګونو او ملتونو ترمنځ د خبرو اترو لپاره شرایط چمتو کړي. د یونسکو یو مهمه دنده د تاریخي او طبي آثارو ثبت دی. دا اداره د نړۍ د فرهنګي میراثونو په لړ کې درې ډوله آثار ثبتوي. معماری آثار لکه مجسمې، نقاشي، کتیبې، همداراز پسمڅو کې پټ آثار. دویم هغه ودانۍ چې خپل تاریخي او فرهنګي ځانګړتیاوې لري. دریم کلتوري، طبي منظرې، لرغوني ساحې او انتروپولوژیکي سیمې. کله چې یوه سیمه د یونسکو غړو هیوادونو ته د دغه دریو کټګوریو له مخې مناسبه ښکاره شي، نو دا هیواد کولای شي چې یونسکو ته یو معرفي کړي. دا سیمه، ځای یا اثر د یونسکو د ارزونې کمیټې تر کتنې وروسته د نړیوالو میراثونو په لیست کې شاملېږي.
سوال دا دی چې د یونسکو په فرهنګي میراث کې د یوې معمارۍ، ودانۍ یا طبیعي منظرې شاملول څه ګټه لري؟ په دې اړه مې د قسیم ځیر نظر اخیستی دی چې د سویډن په پلازمینه سټوکهولم کې تاریخ لوستلی دی.
درې بخشونه کې موږ د دې ګټې کټګوري کولای شو. یوه بخش د مالی دی، یو مانوي دی او یو تخنیکي دی. مانوي بخش په دې باندې دی کله چې یو اثر، یو جې، یو تاریخي شی په یونسکو کې راجستر کیږي، په دې اړه باندې په لوی سطحه باندې په نړیواله، په محلي او په ملي کچه باندې د دې شی عجیب په اړه غهی منځ ته راځي، د دې ژغورنې په اړه، د دې پالنې په اړه، د دې توجه جلب کیدنې په اړه باندې ډېر لوی غهی منځ ته راځي. دویم غټه غټه دا چې دا په نړیواله سطح باندې د مملکت هغه په انګلیسي ستله ګډ ویل ایجاد یا حسنیت په خلکو کې ایجاد دی. مملکت یو ښه تصور وړاندې کیږي نړۍ ته چې کوم د مملکت کې د روسي سرمایه ګزارۍ مملکت ته د سیاحت باعث ګرځي. د افغانستان غوندې ملکونو ته چې په جنگ باندې مشهور شوي په رهاب باندې دا ډېر لوی فرصت دی. بل مادي ګټې دا دي چې سیاحان هلته ځي. یونیسکو خپله د اغجی د ساتلو پالنې لپاره په ډېرو وختونو کې خپله مالی مرسته کوي. اغجی ورغول شي وساتل شي په داسې ملکونو کې چې هغې اقتصاد د هغې ضعیف وي لکه د افغانستان. بل سیاحان هلته زیاته سرمایه ګزاري کېږي، بازارونه جوړېږي، هوټلونه جوړېږي. دغه یو ډېر لوی دغه دی ده لکه د هند تاج محل موږ یادولی شو. او بل غټه تخنیکی غټه دا چې یونیسکو ته انجینران استي، مسلکي خلک استي، ترڅو هغه ځای وساتل سي، ورغول سي او د هغه سره په هغه تخنیکی بخش کې کومک کوي، د هغه په بیا رغونه کې، د هغه په جوړولو کې، په ساتلو کې.
په کابل کې د بابر بن چې لننه نږدې 1500 کال مخکې ودان شوی دی، د دې وړ دی چې یونیسکو یې د فرهنګي میراثونو په لړ کې ثبت کړي. جزئیات د همایون هیواد پراپور کې.
د طالبانو حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت د ملګرو ملتونو له علمي او کلتوري سازمان یونیسکو څخه غوښتي چې په کابل کې د بابر بن د دې سازمان د فرهنګي میراثونو په نوم لړ کې ثبت کړي. د دې وزارت د فرهنګ او هنر مرستیال مولوی عتیق الله عزیزي د طالبانو حکومت اړوند باختر اژانس لخوا په یو خبره شوې ویډیو کې ویلي دي چې بابر بن د یونیسکو د فرهنګي میراثونو په معیارونو برابر دی او دوی هیله مند دي چې ژر دا بن د نړۍ د فرهنګي میراثونو په نوم لړ کې ثبت شي.
تاریخی لحاظ باندې خپل نړیوال هم په دې معترف دي او دموږ هم ارزو ده چې دا باید یونیسکو یې د نړیوال میراثونو په بحث کې باید شامل کړي.
د بابر بن چې په 1528 میلادي کال کې د کابل په شیر دروازې سیمه کې ورغول شو نږدې 15 پیړۍ تاریخي قدامت لري. د مغولي امپراتورۍ لومړنی واکمن ظهیر الدین محمد بابر په همدې بن کې خاورو ته سپارل شوی چې په همدې خاطرې د بابر بن هم بولي. خو آیا دا بن د یونیسکو په هغو لسو معیارونو برابر دی چې د فرهنګي میراثونو د ثبتولو لپاره یې ټاکلي دي؟ لیکوال او د علومو اکاډمي غړي شریف الله دوست سروانی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دغه بن چې دی د یونیسکو ټول معیارونه، هغه لس معیارونه چې دوی د بشري نبوغ شاهکار وي، د بشري ارزښتونو فرهنګي سیمې وو، د تاریخ یو مهمه برخه وي، ځانګړی فرهنګي استازیتوب وکي وو. مخینه البته دوی 50 کاله شي دا هغه د 1500 کاله مخینه لري او د ښکلا یو استثنایي پدیده ده او همداسې د ژوند د چاپیریال یا ایکوسیستم لپاره هم غوره دی او د طبیعي ژوندانه په برخه کې اړین دی او همداسې تر خطر لاندې هم دی باید وژغورل سي. نو دغه ټولو معیارونو ته په کتو سره دا باغ باید د یونیسکو په فرهنګي میراثونو کې خوندي سي.
ښاغلی سروانی وایي په ایران کې بابر بن ته ورته یو بن په 1302 بیا لمریز کال کې یونیسکو د نړۍ په فرهنګي میراثونو کې ثبت کړ چې بابر بن هم باید د نوملړ ته ورزیات شي. له تاریخي او فرهنګي ارزښت ورهاخوا بابر بن د کابل د اوسیدونکو لپاره د تفریح او مهم ځای هم دی چې لا ډیر مخکې څخه کورنۍ او ځوانان ورزي او د دې بن د ونو او ګلانو په منځ کې د ژوند څو شیبې خوشاله تېروي. د کابل اوسیدونکی محمد طاهر پښتونیار چې لومړی ځل د سردار محمد داود خان په واکمنۍ کې او بیا وروسته په ډیرو نورو حکومتونو کې بابر بن ته ورغلی وایي د پخوا په پرتله اوس په دې بن کې د خلکو ګڼه ګوڼه کمه شوې ده.
چې هغه وخت کې زه ماشوم وم نو ډېره خوند یې کول او ډېره مزه پې وه او خلک به راتلل ورته. بیا پس له هغې نه وروسته بیا د کرزي په وخت کې، د هغه نه وروسته د اشرف غنی په وخت کې څو ځله ورته راغلی یم. بیا په اوسني وخت کې امارات حکومت چې راغلی دی په دې وخت کې څو ځله ورغلی یم.
خو پخوا دغه بند ډېر مینهوال لرل، ډېر خلک به ورته راتلل. په اوسني حالت کې د باغ سمسورتیا خو ښه دی، مغاسې دی، خو د خلکو نشتون پکې سړی ته لږ څه کمی احساسوي.
په بابر بن کې له پخوا راهیسې کنسرتونه، د تیاتر او تمثیل نمایشونه، نندارتونونه او ځینې لوبې هم کېدلې، خو اوس د طالبانو په واکمنۍ کې نه دي شوي. معلومه نه ده چې یونیسکو د نړۍ د فرهنګي میراث په توګه د بابر بن د ثبتولو په تړاو د طالبانو حکومت ته چې لا په رسمیت نه دی پیژندل شوی څه ځواب ورکړي. خو د یادونې ده چې مخکې له دې په جمهوري نظام کې د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت ویلي وو دوی ځینې معتبر اسناد راټول کړي چې ملي اتڼ، رباب جوړونه او د بهزاد د میناتورۍ هنر د یونیسکو په غیر ملموسو فرهنګي میراثونو کې ثبت کړي.
آزادي رادیوي مجله په ازادي رادیو ډاٹ کام کې له ازادي رادیو
په کابل کې اکسوس کتاب پلورنځي په خپل کال کې شاوخوا شل عنوانه کتابونه چاپول چې په تېر یو کال کې 12 عنوانه کتابونه چاپ کړي دي. په همدې شهر کې سروش کتاب پلورنځي د طالبانو تر بیا واکمنۍ مخکې شاوخوا شپېته عنوانه کتابونه په یو کال کې چاپول، سږ کال یې تر اوسه 14 عنوانه کتابونه خپاره کړي دي. او په کابل کې سمون کتاب پلورنځي چې په خوا به یې په کال کې شاوخوا 13 عنوانه کتابونه خپرول، د تېر یو کال په موده کې 4 عنوانه کتابونه خپاره کړي دي. وړاندې د دغو دریو کتاب پلورنځیو له مسؤلانو سره بحث لرم چې دوی د کتاب د صنعت د غوړېدو لپاره وړاندیزونه لري. مخکې تر دې چې د بحث ته مخه کړو، د بصیر الحق عادل په راپور کې به واورو چې د کتابونو د چاپ صنعت ولې په افغانستان کې ټکنی شوی دی او د کتابونو مینوال او محصلین ولې لږ کتابونه اخلي.
افغانستان هغه هیواد چې له مخکې پکې د کتاب د چاپ چارې ټکنی وي، له تیر یو کال راهیسې نږدې په ټپه درېدلې دي. کابل کې د جهاندانش خپرندوی ټولنې مرستیال جهاد الله اریا وایي مخکې میاشت کې دوه کتابونه چاپول چې اوس د یو کتاب چاپولو امکانات هم نه لري. جهاد الله اریا وایي سره له دې چې د کتابونو د چاپ چارې اغېزمنې شوې دي، تر څنګ کتاب سره د ځوانانو د مطالعې مینه او علاقه هم کمه شوې ده. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
تیر په پرتله باندې څوک کتاب اخلي یا څوک کتاب مطالعه کوي شمېر یا تعداد کم شوی ده. اکثر ځوانان سیدی درسی کتابونه اخلي، یعنی درسی کتابونه سه پانتونه کوم کتابونه درسی دی، هغه محصلین راځي مراجعه کوي کتابونه اخلي. بیا که د هغه په برخه کې راسو دي مطالعه په برخه کې، یعنی آزادی مطالعه په برخه کې اکثر هغه ځوانان چې کتابونه ته مراجعه کوي هغوی د ارواپوهنه او د اقتصاد په برخه کې کتابونه زیات اخلي.
یو ستونزه چې عموم ځوانان لري، دوی شکایت کوي چې کتابونه نرخونه ګران دي یا نرخونه لوړ دي. تاسو چې خپل خبرندوی ټولنه لري ممکن تر نورو لنور زینو چې راوړی تاسو شاید ارزان تمام شي دغه کتابونه. په دې برخه کې تاسو کوم اوس وخت چې وضعیت اقتصادي خراب دی او ځوانان اړتیا لري، کوم پلان یا تخفیف تاسو په پام کې لرئ چې آینده کې ځوانانو ته اعلان کړي او دوی راشي دلته د خپلې خوښې وړ یا د اړتیا وړ کتابونه رانیسي؟
دا خو معلومدار ده چې په افغانستان کې مجموع کې ټول بازار اوس هر څه چې موږ تاسو وګورو قیمته سوي دي، دې تر څنګ کتابو به هم قیمته سوي، ځکه کاغذ له بهر څخه راځي یا په افغانستان کې دلته موجود هغه جوړیږي. نو د کتاب بیه جګه سوي یا د کاغذ بیه قیمته سوي دي، هغه په لحاظ کتاب به هم قیمته سوي ده. کوم کتابونه چې موږ خپل چاپ کړی دي هغه ته محصلین موږ ته مراجعه کوي، له هغه قیمت څخه چې موږ په کتاب کې ذکر کړی یا په هغو کې لیکل شوی دی هغه څخه موږ 40% محصلینو تخفیف ورکوو. موږ هڅه دا ده چې محصلینو ته یا کوم کسان چې موږ ته مراجعه کوي یا کتاب اخلي هغو ته کوشش کوو چې تخفیف راولو یا کتابونه په یو څه کمه یا ټیټه بیه ورته ورکړو.
دغه راز ننګرهار کې د ګودر خپرندوی ټولنې مسؤل صادق الله صادق ازادي راډیو سره خبرو کې ویل دوی به تیر کال سلګونه کتابونه چاپول، خو سږ کال د چاپ چارې آن 99% راښکته شوي دي. ښاغلی صادق وایي اقتصادي ستونزې او د کاغذ د بیې لوړوالی هغه لاملونه دي چې چاپ چارې اغېزمنې کړي دي.
په تیر دوره کې د جمهوریت په دوره کې که موږ په کال کې سل یو سلو شل کتابونه چاپول، نو سږ کال مو تر شلو کتابونه چاپ کړي یا نه دي چاپ کړي. هغه هم زیاتره د زړو کتابونو بیا چاپ دی، کس نوي کتابونه مونږ دي ډیر وړاندې کړي. تر ټولو سر لامل اقتصادي ستونزې، اقتصادي مشکلات دي چې اوس په خواږه چاپ سل روپۍ د کتاب د پاره جب کې بیلولي خرچې نه وي بیلولي، اوس هغه د جب خرچه چا سره نشته نو کتاب به پرسه واخلي.
د بلال احمد ملال په نوم د کتابونو یو مینوال چې د کابل اکسوس کتاب پلورنځي ته راغلی دی، په علمي او په ځانګړي ډول طبي برخه کې په پښتو ژبه د کتابونو د کمښت خبره کوي. نوموړی وایي له طبي کتابونو ورآخوا ادبیات او سیاسي کتابونه هم لولي، چې دا زمینه ورته کابل کې د اکسوس کتاب پلورنځي چمتو کړي او ځوانان کولی شي دلته په وړیا ډول د خپلې خوښې وړ کتاب مطالعه کړي.
طبي بحثو کتابونه ډېر لیکل شوي دي، ما عمده ستونزه چې دا موږ عمده ستونزه سره لرو زیاتره سی په دری او فارسی زبه لیکل شوی دی او پښتو زبه دومره کتابونه لیکل شوی زیاتره پښتو نور په دری دی، خو مشکل حل کیږي ان شاء الله. زمونږه سیدا په دری او پښتو باندې دوړ باندې ان شاء الله مشکل حل کیږي، خو پښتو او میډیکل کتابونه چې دي کام وي.
پرزانه زیار چې د کابل په هنتون د پښتو ادبیاتو د ماسټری دورې محصله ده، د کتابونو د چاپ او دغه راز د ځوانانو لخوا د کتاب نه رانیولو پر لاملونو خبرې کوي. نوموړي ازادي راډیو ته ویل اقتصادي ضعف، ټولنیزې شبکې او په انټرنیټ کې په لویه کچه د کتابونو خپرېدل یو شمېر هغه لاملونه دي چې د کتاب د چاپ چارې ټکنۍ کړي دي.
بل علت هم راتلونکي ته نا امیدي کېدلای شي، ټول خلک اکثریت خلک د دې لپاره درس ولري، د دې لپاره کوشش کوي څو وکولای شي په راتلونکي کې روښانه راتلونکی ولري او په راتلونکي کې خپل ځان ته خپل کورنۍ ته یوه ګټه ورسوي. یو بل علت دا هم کېدای شي چې په انټرنیټ کې د کتابونو د سافت موجودیت وي، نو کله چې یو څوک کولی شي په انټرنیټ کې په ډېر ارزان او اسانه ډول باندې یو کتاب لاسته راوړي چې په هر ځای کې د مطالعې وړ وي، نو ولې کتاب واخلي؟
که څه هم افغانستان کې له پخوا د کتابونو د چاپ د امکاناتو برخه کې ستونزې وي او ډېری کتابونه به خپرندوی ټولنو په کوټه او پېښور کې چاپول، خو د خپرندوی ټولنو مسؤلینو ازادي راډیو سره خبرو کې ویل دوی 80% دا ستونزه هواره کړې او د کتابونو د چاپ چارې تر ډېره افغانستان کې ترسره کیږي. خو له تېر یو کال راهیسې د کاغذ د بیې لوړوالی او لوس سره د ځوانانو د لیوالتیا کمیدل، له شپږم ټولګي پورته د ښوونځیو بندېدل او یوه موده د پوهنتونو درسونو کې ځنډ هغه لوی لاملونه چې د خبرندوی ټولنو چاپ چارې ټکنې کړې دي.
آزادی رادیو ای مجله اوري.
په افغانستان کې د کتابونو د چاپ په اړه بحث د پخواني روم د نامي فیلسوف شیشرون چې تر میلاد نشتی سل کاله مخکې زیږیدل لري په وینا پیلوم. دی وایي بې کتابه کوټه داسې ده لکه بې روحه جسد. دلته په دې اړه بحث لرو چې تیر شاوخوا یو کال په افغانستان کې د کتابونو د چاپ چاري ګډې وډې شوې دي. علت یې څه دی؟ حل لارې څه دي؟ له کابل د خبرندوی ټولنو درې استازي په ټلیفون راسره دي. نجیب الله زیرک د سروش کتاب پلورنځي مسؤول، صفی الله ناصری د اکسوس کتاب پلورنځي مسؤول او مصطفی سمون د سمون کتاب پلورنځي مسؤول. بحث ته میلمنو ښه راغلی. لومړی به دې ته راشم چې اکسوس کتاب پلورنځي پخوا په کال کې شاوخوا سل عنوانه کتابونه چاپول او په تېر یوه کال کې 12 عنوانه کتابونه چاپ کړي دي. سروش به د طالبانو تر بیا واکمنی مخکې شاوخوا 16 عنوانه کتابونه په یو کال کې چاپول، سش کال تر اوسه 14 عنوانه کتابونه خپره کړي دي او سمون کتاب پلورنځي چې پخوا به په کال کې شاوخوا 13 عنوانه کتابونه خپرول، د تېر یوه کال په موده کې 4 عنوانه کتابونه خپره کړي دي. د اکسوس کتاب پلورنځي له مسؤول شاغلی ناصری څخه به لومړی واورم چې ناصری صاحب، درې علته چې د کتابونو د چاپ چارې ټکنې شوې دي څه دي؟
ډېره مننه کوم. په رښتیا هم چې په وروستیو تحولاتو سره د کتاب چاپ چارې په افغانستان کې ټکنې شوې، همدا لاملونه دي. زما په نظر دا وي چې لومړی خو په افغانستان کې کاغذ ډېر قیمته شو چې د وارداتي توکه وه، او له بلې خوا یو تعداد حرکتونه چې وو او هغه دلته فعالیتونه موجود وو، نو په دې اساس د کتاب ترجمه او لیکوالي له ټکنیکوب سره مخ شوله، نو په دې اساس دا یو عمده ستونزه وه. او په درېیم قدم کې شاید یو عمده لامل دا وي چې خلک راتلونکي ته هیله ونه لري او په دې اړه ستونزه پیدا شوي، او په اساس کې تر ډېره یعنی بنیادي کار به ارزه کم دی شوی.
د سروش کتاب پلورنځي مسؤول زیرک صاحب، تاسو د ناصری صاحب پر دلایلو نور څه ور زیاتوئ؟ د کاغذ قیمته شوی دی، لیکوالان کم شوي دي او ځینې مؤسسې وتلي. نور
لکه څنګه چې ناصری صاحب وویل، دغه علتونه دي. یو علت هم دا د تعلیم په دغه کې په زده کړو په سیستم کې ټکنۍ سول، ځینې ادارې تر ډېره وخته بندې دي لکه معارف په برخه کې له شپږمو پورته د انجینر لیسې پوهنتونونه تر ډېره وخته بسته وو، او د مالیاتو هم لوړ شوي دي. په ژمن کې کاغذونه کاغذ چې ده دا ډېر پورته شوی، ډېر ارزانه ده. تقریبا یو چند اضافه
مسؤول شغل سمون تاسو ولې په تېر یو کال کې لږ کتابونه چاپ کړي؟
د دې لاملونه چې لکه ناصری صاحب او زیرک صاحب یاد کړل، دا غم دي. او د دې ترڅنګ لوی لامل چې ده دا د خلکو لیوالتیا د تعلیم او د اکاډمیک سهونه لریوالی ده. یعنی خلک اوس د راتلونکي ته ناامیده دي، ناهیلي شوي دي، نو دا هم ستر لامل کېدای شي. او بل د کتابو د چاپ د کموالي لامل د موږ د عمومي وضعیت ده، دا اقتصادي او سیاسي حالات چې دا ټول په دې باندې اغیز کړی.
پاکستان پښتو کتابونه خپل خاورې ته نه پریږدي، او که چیرته ستاسو کتابونه تر کوټه او پېښور ورسیږي ممکن ډیر خرچ شي. په وروستیو کې د طالبانو حکومت د سوداګرۍ په برخه کې له پاکستان سره یو لړ موافقې هم لاسلیک کړې. نصری صاحب، د کتابونو د لیږلو په برخه کې څه اسانتیا نه ده پیدا شوې؟ یعنی په دغو موافقو کې او په دغو کې او یا تاسو د سوداګرۍ د طالبانو د سوداګرۍ له وزارت سره یا له نورو مسؤولو کسانو سره په دې ارتباط خبرې نه دي کړې؟
په دې ارتباط له مسؤولو چارواکو سره موږ خبرې کړې دي، موږ خپل اساسي اندېښنو سره شریکې کړې دي چې باید موږ چې کومې لاسته راوړنې درلودلې دي هغه باید لاسته ولاړې نه شي. متاسفانه چې دوم سال ته ډېر توجه نه کی او بیا هم موږ ډېره هیله مندي ورته ښودلې چې باید دې په غور وکړي. خو یو کار چې موږ سره په دې ارسه کې شوی دی، هغه د کاپی رایټ په اساس چې د کاپی رایټ نقص نهایت زیات شوی و، کتابونه کاپي کېدل. په دغه ارسه کې اطلاعات فرهنګ وزارت قوي لاس راکړل او په دغه برخه کې د تطبیقاتو ډېر ښه تجربې درلودلې چې موږ وکولای شوای په دغو یعنې په شلو کالو کې موږ درنه وتوانېدلې چې د چنه پښتنه وکړل شي او دغه د قانون په اساس پښتنه وشي چې قاتلي کتاب دغه کاپي کول جرم دی او دغه باید مخنیوی شي. په دغه اساس موږ یعنې لږ لږ ابتدایي حرکتونه وکړل او وتوانېدلې چې دغه د دومره یو څه بنسټیز کو چې د کتاب کاپي کول یو جرم دی باید مخنیوی وشي.
ناصری صاحب وبخښي، ان تر اوسه پورې په دې برخه کې څه بیلګې هم شته چې ځینو کسانو ته سزا ورکړل شوی وي؟
ولې نه، تقریبا 15 ورځې بندونه په تیر شول او بیا د تاریخي بندو هم بعض بندونه په وازه شول او ضمانت خوشي شوی دی او بیا د ویلو چې موږ بیا دا کار ترلاسه نه کوو.
ځیرک صاحب، د طالبانو له اطلاعات فرهنګ وزارت سره تاسو خبرې نه دي کړي چې خیبر پښتونخوا بلوچستان ته کتابونه آزادانه تاسو ولې شي؟
موږ خیبر صاحب خبرې ورسره کړې دي په اوونو وختو کې یو څو تخنیکی یو څو نور ستونزې مشکلات درلودل. بیا دغه کتاب پروش ای خواته هم داسې خنه ده لکه څنګه چې تمه کېده څومره هلته نفوس ده، خو محدود کسان دي ګوتو په شمار کسان کوټي په خبر ته له کابل کتابونه وړي. هغه یو اصلي علت مشکلات دي دغه خواته څخه دغه دولتي کتاب خپل خاورې ته نه پرېږدي. کوم کتابونه چې له دې خواته هغه هم هلته په کاچاکي ډول دي.
سوال ده، یعنی تاسو د طالبانو له استازو سره خبرې نه دي کړي چې دوی فرزن په کوټه کې کنسولګری سره ارتباطونه سي، په پېښور کې ونی سي او یا په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت سره خبرې وکړي چې دغه څنګه هواره کی؟
موږ د شخصا په دې خام مخکې خبرې کړې وې، په دې ورستوي کې خبرې ورسره وکړې. دوی موږ ته وویل چې موږ کوشش کوو چې خواته ستاسو د کتاب لپاره بازار دغو کړو، خو عملي اقدام تر اوسه نه ده شوی.
سمون صاحب، که تاسو ته راشم، ډیر کسان چې د افغانستان په بهر کې ژوند کوي دوی له دې شکایت لري چې له افغانستانه د پوسټي له لارې کتابونه نه سي راغوښتی، لیکن که چېرته له پاکستانه راغواړي له هغه ځایه په اسانه راغوښتی سي. د یو څو لیکوالو وینا ده چې لما سره خبرې کړې دي، ویلې دي چې کتاب حتی په پېښور کې د دې لپاره چاپو وسی فرزن کې زه اروپا ته کتاب راغواړم په ارزانه باندې دي کتاب را رسیږي، خو که په کابل کې چاپ شي دا ستونزه پخوا هم وه. په دې ارتباط تاسو له مسؤولو کسانو سره خبرې کړې؟
په دې اړه له هغه سره د اتحادیه سیوا د اړه باندې خبرې کړې دي، خو دا لوی مشکل دام ده چې هلته د کتاب د ارزان پریوتلو په پېښور کې پاکستان کې چې ده هغه د کاغذ غم ده.
سمون صاحب وبخشئ، زما د کتاب د چاپ سوال نه، زما سوال دا اوسې د پوستي له لارې چې له پېښور څوک فرزن لندن ته کتابونه لیشي هم آسانه دي او هم بندیزونه نشته، لیکن کله کابل لیشي هم ګرانه تمامیږي او هم بندیزونه دي.
خو مخکې دا هغه و سهولت و د وزارت مخابراتو له لارې ما شخصا لیږلی دي، نو هغه به موږ وزارت مخابراتو ته سپارل، د پوست له لارې به هغوی دا د هوایي شرکتو سره بیا د هغه ته طریقه لیږل. او طبعا د هغه ځای د دې ځای نرخونه د هغه ځای سره فرق کوي، ځکه هلته چې دي هوایي هغه د تګ لار اسانه ده نسبت دلته، پروازونه ډېر دي یا ولات دام کېدای شي، ځکه هلته شرکتونه هم دي. او اوس وخت کې دلته یو کارګو شرکت د یو څو شرکتونه دي چې هغوی په ډېر لوړه بیه وایي، او دا لاته د هغوی د ستونزو ساده ده موږ هم درکوو او موږ عملا ورسره مخ.
بحث په پیل کې ناصری صاحب د کاغذ قیمت ته اشاره وکړه او ځیرک صاحب هم همدا خبره وکړه چې مالیه سات شوې د کاغذونه ګرانه شوې دي. د دې د حل لپاره ناصری صاحب حل لاره تاسو په څه کې ګوري؟
حل لاره داسې کړئ چې لومړی خو افغانستان کې ستونزې ډېرې دالې چې دلته اوس یوازې چارواکي واکمن دي او افغانستان رسمیت نه لري، نو د دې رسمیت هم یو ستر خنډ دی. له بلې خوا نه لره دا کېدای شي چې لومړی هغه هېوادونه چې په هغه کې کاغذ پیله کړي لکه انډونیزیا، مالزیا، د هغو سره په دغو برخه کې تحصیلاتو ته لاره برابره شي، لکه زموږ د نفت او ګازو دغو مسایلو چې له ګاونډیو سره خبرې وشوې او یو سهولت منځته راغی. نو دغه د ډیپلوماټیکو لار نه کېدای شي چې دغه تحصیلات منځته راولي، او ځکه موږ چې راتلونکي کال هم د کتابونو چاپ بیا مخکې لرو چې هغه د معرف کتابونه دي، نو دولت هم اړتیا لري او دا لازمه ده چې دغه لارې نه دی تحصیلات ایجاد کړي.
یو له هغو هېوادو چې نږدې افغانستان ته پروت دی او کاغذ هم ډېر لري چین دی. زه نه پوهېږم چې پخوا به له چینه کاغذ راته او که نه. تاسو مالیزیا او اندونیزیا ته اشاره وکړه. چین د اگست له لومړۍ نیټې د افغانستان په وارداتو باندې مالیه لري کړې ده، نو چې له دې خوا یې مالیه په 80% وارداتو باندې لري کړې ده، له یې خوا هم ممکن څوک کاغذ را وارد کړي. آیا تاسو په خپله د کتاب پلورنځیو د کتاب چاپونکو له لوري دغسې د اتحادیې له لوري تاسو یوه هڅه مشترکه هڅه نه شئ کولی؟ ناصری صاحب
ولې نه کېدای شي چې پیل شي موږ خپل دهید روښانه کړو او اتحادیه شته ده خپل تصمیم نیسي په دې اړه، نو موږ عملي اقدام ورته قطعمه یو. کېدای شي تجاران هم دلته ضعف کړي او دلته هم لوی لوی تجاران د کاغذ شته دي، تقریبا شل لوی تجاران لرو په کابل کې چې دوی کولی شي دغه لارې نه
ناصری صاحب تاسو مخکې په بحث کې د لیکوالو موضوع ته هم اشاره وکړه، خو نن سبا خو دنیا د انټرنیټ له لارې وصل ده، نو هغه افغان لیکوال چې پخوا به په کابل کې کار کاوه یا د افغانستان دننه کار کاوه اوس بهر ته تللی دی، خو له بهر هم هغوی له تاسو سره همکاري کولی شي که چیرته دا علت وي څرنګه؟
علاوه پر دې اوس صحیح ده، خو یعنی ډېر کسان زموږ سره مخکې په رابطه کې وو، نوي هم کسان چې په رابطه کې دي هغه هم د تماس نیسي. دوی چې په بهر کې دي اوس هم په دغه چارو بوختي، تقریبا په دې موده کې په خپله زه یو مثال دا ورکړم چې موږ سره امیر احمد یاد په دې موده کې درې کتابونه ژباړلي چې اوس د هېواد څخه بهر دی. همدارنګه بل هم یو ملګري تماس نیولی و، هغه هم ځینې کتابونه ژباړلي دي. نو په دې اساس دغه مشکل هم تبری ده، یعنې د تماس او هغه کوم تعامل چې مخکې موجود و لسته کنه کېدای شي، خو علاوه پر دې یعنې هغه په کابل کې یا په افغانستان کې د کتاب د اخیستو وس د ټیک شوی دی، یعنې خلکو هغه خپل لومړیتوبونه سره تغییر کړي دي، کوم لومړیتوبونه باید د هغو ته ارجحیت ورکړي په دې اساس. او دا څه چې یعنې موږ افغانستان کې اصلا پر ټوله فرهنګي حوزه کې د افغانستان یا د پښتو کتابونو تر ډېره یعنې یوه انتخابي مسله وایم، یعنې موږ ورو ورو دغه دې حالت تر وسلې وه د خود کفایۍ په حساب چې خلکو ته په یوه اړتیا بدله شي. نو دغه اړتیا اوس تقریبا د خلکو په لومړیتوب کې لږ قرار نه لري او هغه د لوی اقتصادي وس ستونزه ده.
د دې له خاطر چې په افغانستان کې د کتاب غوړېدلې صنعت چې په نږدې 16 کلونو کې تر ډېره غوړېدلې وو بیرته راژوندی شي او بیرته په خپل لار روان شي، ځیرک صاحب ستاسو وړاندیز څه دی؟
دولت د تعلیم په برخه کې، د مطالعې برخه کې انګیزه شي پروګرامونه جوړ کړي، خلک تشویق کړي، ځکه د دې تعلیم سره عموما انګیزه کمه شوې ده متاسفانه په دې وروستیو کې. نو دا علت ته چې د کتاب صنعت هم ودرېدلې ده، کتاب کم چاپیږي، خو مطالعه زیاته وه، کتاب زیات چاپېدل. نو اوس ډېر پورې دولت مربوط ده، هغه لیکوالان چې په بهر کې اوسېږي هغه که هم خپل کتابونه دلته کابل کې چاپ کړه، د دې مالي مرسته ورسره وکړه، نو انشاءالله په کم وخت کې به بېرته د کتاب چاپ باندې حالت ته راوګرځي.
سمو صاحب تاسو څه وړاندیز لرئ چې څرنګه کېدای شي چې د کتاب د چاپس غوړېدلې صنعت بیرته په پښو ودریشي؟
لکه څنګه چې نصیری صاحب او زیرک صاحب وویل، همدغه علتونه هم دي. د تر څنګ باید د کاغذ په واردولو کې یو د کاغذ کموالی ده چې د دې سره، او د دې بل چې ستر علت چې ده د خلکو انګیزه لکه مخکې چې زیرک صاحب وویلې، او بل لامل دا ده چې لومړیتوبونه اوس نور شیان شوي دي، تر هغو چې دا خلکو ته دا انګیزه ور نه کړل شي چې تاسو د مطالعې ته مخه کوي او دا بدلون چې په ژوند کې راولي یوازې یوازینی شی چې ده همدا کتاب ده. نو بې له دې نه بل لار نور لار همسته لار چارسته خو مهم آغای هم داده چه انگیزاتی خلکو توک.
ناصری سب ده بحث پا ورسوی که با ستاسو نظر واخلم، مثلا کاغذ پا برخه که چارواک مرسته نکوی، انگیزه خو یا عمومی شایده و ده نور خلکو مربوط ده، تعلیم البته ده چارواکو مربوط ده چی ده تعلیم دروازه خلاصی کری، لیکن پا خپل تاسو زیرک صاحب، سمون صاحب او نور خبرندوی طولینی پا خپلو که چه کولیشتی چه ده کتاب صنعت بیرته وخوروی، یعنی کمکار چه ستاسو مربوط ده هغه باید چی بی او باید پی خبرخه که گامونه وخستل شی؟
زبا پا نظر طول دنیا که پده غرصه که حیوادون فرهنگی انقلاب تا نهایت زیاد تهمیت ورکره ایده او صداف تا دیر گتر رسولی ده او دیتای مهم کار ویلی ده عمده مسئولیت و معمولیت خود دولت چې هغه باید سره همکاری وکړي چې هغه د ملي فرهنګي ستراتیژۍ جوړول دي. د هغې په رڼا کې اوس مثلا که دی په هر ولسوالۍ کې درې سوه واتنۍ ولسوالۍ دي، یو یو عامه کتابتون جوړ کړي او هغې ته یو یو کتابدار ولري، د دغو بنسټو منځته راتګ او ورو ورو خپله یو جریان منځته راولي او دغه صنعت وده پیدا کوي. له بلې خوا اوس مثلا موږ اویا سنه توانېدلي چې د افغانستان په دغه عرضه کې خودکفایي منځته راوړو. مخکې د دې نه ایران او پاکستان کتابونه زموږ په اکاډمیکو مرکزو کې چې پوهنتونونه او مکتبونه دي هغه لوستل کېدل. یعنی اوس اویا اکثره خودکفایي داره چې کتاب په افغانستان کې لیکل کېږي، چاپي ژباړل کېږي او دغه ټوله پروسه په افغانستان کې سره کېږي. نو دغې یوه لاسته راوړنه ده، هغه باید وساتل شي. د ساتلو لاره یې دا ده چې دوی باید دولت شل میلیونه افغانۍ په ارزښت، یوازې شل میلیونه افغانۍ په ارزښت عامه کتابتونو ته که دی زمونږ خریداري وکړي، موږ کولی شو دغه صنعت بېرته تقریبا 40 سلنه په خپله پښو ودرو. او که دا خریداري ونه شي، ځکه یعنې دا موږ یو بلا وازه مرسته نه غواړو، دی نه دا خپله یوه خریداري ده چې دولت کتابو ته اړتیا لري په عامه کتابتونو کې. د دغه لار نری کولی شي چې موږ وده وکړو او په خپله د خپل منځ کې چې تر کومه بریده کتاب پلورنځي کولی شي، زما په نظر دوی باید په دې هر څه کې د ټولنې اړتیاو ته بیا فکر کړي وکړي چې دوی کومې اړتیاوې اوس لري، څه تغیرات چې راغلي دي، نوي نوښتونه په لاره واچوي او دغه هڅې کولی شي چې تیوبریده د موږ ستونزې حل کړي. او هغه یوازې داده چې موږ باید د خلکو نوې اړتیاوې درکړو او د هغو سره مطابق موږ هغو ته خدمات وړاندې کړو. شاید بله داسې لاره نه وي.
صفی الله ناصری د اکسوس کتاب پلورنځي مسول، نجیب الله زیرک د سروش کتاب پلورنځي مسول او مصطفی سمون د سمون کتاب پلورنځي مسول، له تاسو دریو څخه ډیره مننه چې په دې بحث کې مو برخه راسره واخیسته.
ازادي رادیوي مجله پر منځنۍ صفه 12.9 او اف ام 100.15
د ازادي رادیوي ادبي مجله د پروګرام په دې برخه کې شعر او نثر ته مخه کوو. وړاندې شعر لرو تر هغه مخکې نثر. په پښتو ژبه کې لږ ساینسي مقالې لیکل شوي دي، ځینې خبرې شوي ساینسي مقالې بیا واضح نه دي، یا یې نثر د بلې ژبې تر تاثیر لاندې لیکل شوی وي، یا پکې معترضه جملې ډېرې راغلي وي چې د مبتدا او خبر ترمنځ رابطه له لوستونکي ګډوډه شي. که چیرته په یوې ټولنیزې مقالې کې جمله اوږده شي، بیا هم شی مفهوم له لوستونکي ګډوډ نه شي، ځکه چې له موضوع سره آشنا وي. خو ساینس د عادي خلکو لپاره په خپل ذات کې نوی شی دی، نو که نثر فصیح نه وي د مفهوم اخیستل ګرانی شي. د فزیک ډاکټر محمد تنها له هغو افغان ساینس پوهانو څخه دی چې تر اوسه یې په لسګونو ساینسي مقالې خپرې شوي دي. د ده نثر لوستونکی نه ستړی کوي چې یو پاراګراف ولولي بیرته پرې راتیر شي چې دا څه و. له دوی څخه مې د همدې وضاحت پوښتنه وکړه.
اصولو د ادبی اړخه ډېر زیات نه پوهېږم، خو دا په طبیعي ډول باندې چې کله خپله اوس خپلې لومړۍ مقالې چې ما په 2008 کې لیکلې او د اوسنیو سره پرتله کوم ډېرې بدلې شوې دي، ډېرې ښایسته وي. دا یو ډول نه پوهېږم په خپله سمېږي، یعنی زه خپله کوشش کوم، خو ما که چې کله غلط ولیکم ما ته معلومېږي چې دا شی د جمله د ادبیاتو لاړخه درسته نه ده، نه روانه ده او نه هم مفهوم ورکوي.
نو دا وروسته چې تاسو دا خبره کوي چې تر پیل مو اوس نثر بهتره شوی دی، تاسو خو ډېرې زیاتې مقالې هم نه دي لیکلي، لکه یو لیکوال چې شپه ورځ لګیا وي او دا یې کسب وي او ممارست نه وروسته د ده نثر بهتره شي، بیا هم څه شی د دې باعث شوی دی چې تاسو نثر بهتره شي؟ یوازې دقت؟ کنه تاسو پښتو کتابونه هم لولې؟
دقت بالکل په خپل ځای ورسره ده، بالکل دینو لیکوالو کتابونه ولما ډیر پښتو کتابونه، یعنی هر پښتو کتاب نه د لوستل لکه ناولونو دا ډیر کم لولم او رومانونو دا، خو ځینې کتابونه چې دي مشروع استادانه د خالي کلسوی دي ملوست دي. خو کرکتا درته ووایم د دې ټولو ترڅنګ یو ډول چې کله جمله ناسمه ولیکم خپل پین چې سمنه بیرته چې له سره ولولم پین چې دانه مفهوم ورکوي نه د لوستونکي لپاره واضح ده، زه باید دا په بل ډول ولیکم.
ځینې کسان په دې باور دي چې یو موضوع باندې که څوک حاکم وي ممکن نثر په خپل سم شي. آیا په ساینسي موضوع باندې ستاسو برلاسي فکر نه کوئ چې د دې باعث شوی ده چې واضح او سمه ولیکئ دا مقاله؟
ما نه غوښتل دغه خبر ووایم، خو دغه خبره صحیح ده. او تر څو چې افغانستان هم خپله وایي چې که تاسو یو موضوع یو پنځه کلم ماشوم ته نه سئ تشریح کولی، معنا دا چې تاسو نه تاسو تاسو باید داسې یو ژبه ورته تشریح کوئ، یعنی که تاسو ښه سمه زده یا ماشوم باید ورباندې پوه کړی سئ، او که سمه نه یې زده بل څوک هم نه سئ کولی په خپلو شکلیاتو کې به روان یاست هغه چوکاټونو کې. نو دا خبره صحیح ده چې سړی په موضوع حاکمي به کولی سي په اسانه طریقه تشریح.
له محمد تنها څخه په مننه. لیکوال او شاعر ډاکټر اکبر اکبر یو شعر ازادي راډیو ادبي مجلې ته راستولې دی، له دوی مننه. او دا شعر په ګډه سره اورو.
سالو د وګم د ګل په ولو، سالو د وګم د ګل په ولو، د سپروش پښوا پکور د پلو، سالو د وګم د ګل په ولو، د سپروش پښوا پکور د پلو، د شنو پر لیو پیغلوکو راولی، دشنوس پر لیو پیغلوکو راولی، سترگی دا پرخو کوگی دا گلو، تندی کلوماتی تندی کلوماتی که تندی مات کلو، تندی کلوماتی تندی کلوماتی کتندی مات کلو، پخوم د مولو پلاس د خکلو، تندی کلو ماتی کتندی مات کلو، پخوم د مولو پلاس د خکلو، چشپو ویجار کلل پتورو مٹو سحر بتم کلو، چشپو ویجار کل پتور مٹو سحر بتم کلو، پہاگو کلو دا ببرچنی دا ببرچنی زلمی راٹول کلی، دا ببرچنی زلمی راٹول کلی، ویش تد مولو کارت د ګلو، ویشت د مولو کارت د ګلو، دا ببرچنی زلمی را ټول کړی، ویشت د مولو کارت د ګلو، زئی چې ژوند تیر کړو، زئی چې ژوند تیر کړو، غیق کې د خکلو ترڅو بناستی، ترڅو بناستیو د مرگ ترڅلو، زئی چې ژوند تیر کړو، زئی چې ژوند تیر کړو، غیق کې د خکلو ترڅو بناستیو د مرگ ترڅلو، وهی د فکر پا اکبر راغلا وحی د فکر پا اکبر راغلا خوچا منلو خوچا منلو چا نمنلو وحی د فکر پا اکبر راغلا خوچا منلو چا نمنلو
لهم دی غزل سر آزادی رادو یاد بی مجله رانغارو تر بلی گنی زحمت شیبر لطاسو اجازه غوارم شدیوی.